سلامونه ستړي مشه زه سفي الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو پاکستان کې له پټلې د اورګاډي او وختو پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر ډیر شته پورته شوی دی چارواکي وایي د سین له نواب شاه زولی سره نږدې له پټلې څخه د مسافروونکو اورګاډي د خوېدو په پیخه کې په وژل شو ډیر شته نو سربیره او یا تنه نور ژوبل هم دي د سین د سکر زون د اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود رحمان لاکو د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویل چې د اگست پر شپږمه د هزارا پرس په نوم د اورګاډي لس ډبی یا بوګیل پټلې اوختې دي د ویل چې په ژوبلو کې د 1500 روغتیايي حالت خراب ده لا کو زیاتوي چې اورګاډي له کراچۍ څخه د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد د هیویلیا سیمه ته پر لارو چې د پیښې ښکار شو تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډي ولې له پټلې اوختې خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډیر اقدامات شوي چې څوک نشي کولای ورنه سرغړونه وکړي نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پریکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي امیر خان متقی د غشان ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولای دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقه بې برخې کړي په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي دي همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د سار سازمان د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون د رواداري سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو د د فیو جنو نیولو او شکنجه کولو عدالت د خلکو د نه لاسرسي د دوی د اعدامولو سنگسار او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه خوده ده د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه یوات پولیسو پرون نیولې او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شو کسانو شمیر یو شتنه وو او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یوې د لس زره پاکستانی کلدارو په بدل کې خوشی شوی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویایم کال پوره شو د 1950 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه شاوخوا 1,000 کسان په هیروشیما او تر هغې 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 4,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحدو ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړه او ګاللی خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي کیشیدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له څرګندونو سره خپل غږ ملګری کړی چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و ځینې هیوادونه یو وار بیا په بې باکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوڅنډنه کوي د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بلاروس نه دي وربلل شوي د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی لوبغاړی روهلا نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم روزونکو ټاکل شوی د نیوزیلند تکواندو فدراسیون په وینا چې روهلا نیکپابا د نیوزیلند لوبغاړي د پاریس د 2023 کال اولمپیکي لوبو لپاره چمتو کوي او روزی به روهلا نیکپا د افغانستان لپاره د برونز دوه میډالونه د 2008 او 2012 کال اولمپیکي لوبو وګټل او د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د ملي ټیم لوبلړۍ لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړل تامه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د اگست په 28مه 24مه او 26مه په سریلانکا کې سره لوبي ولري د افغانستان لپاره به لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او پاتینور لوبغاړي رحمان الله ګورباز ابراهیم زدران ریاض حسن رحمت شاه نجیب الله زدران محمد نبی اکرام علی خیل راشد خان عظمت مرزه عبدالرحمن مجیب الرحمن نور احمد فضل حق فاروقی وفادار مومند او سلیم صفایده خبرونه مو واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
خو پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ادعا کړې چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم تاسو ته یو مفصل رپورت هم دغه پروګرام کې خبرو.
حمید ګل وای وای چې موږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، د افتخار ایسای ته زیو د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې
خیر. دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي.
دا کدي کړی دی، دا کړی دی همیشه د پاکستان همدغه
د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویایم کال پوره شو. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته داسې مال چې بیلابیل پاکستانی چارواکي او سیاسيون ادعا کوي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. تازه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي د دوی لبیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. امیر خان متقی دغه څرګندونې له الجزیره ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې کړې دي. متقی دا هم ویلي کوم هیوادونه چې له افغانستانه خپلې خاورې ته اندېښنه ویني دوی سره دې شریکه کړي. دا په تسهل کې ده چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا کلک ملاتړي د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي پاکستان دې د طالبانو له حکومته په افغانستان کې د ترهګرو مخنیوی وغواړي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
له افغانستان پاکستان ته د ورپیخ امنیتی ګواښ پاړه د پاکستانی چارواکو او سیاسيونو له ادعاو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او زلبیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم ویل پاکستاني حکومت دې له طالبانو وغواړي چې په خپل خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه چې په قبایلي جرګه کې خبرې کولې دا هم ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په نام نیو کې د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاوي وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو رد کړي دي. خو د ملا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی خودلی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت قومندانانو او سرتیرو ته وینا کې ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. دغه غیس کلیپ چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پرون خپور کړي پکې هغه خپل پوځیان غواړي څو داسې کار ونه کړي چې د دغه قوله دوی نظام او ګټو ته زیان واړوي.
اوس کو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد جهاد نه بلل دا رسالت تاسو ګوري کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د رواني جنگ ته جهاد
نه. معلومه نه ده چې طالبانو د حکومت وسلوال له افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللی دي. خو تیرونی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کر رسنیو ته وویل ځینې شواهد یې په پاکستان کې د طالبانو سفارت ته سپارلي چې ښایي په یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم ادعا کړې وه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې د بریدګرو له ډلې درې افغانانو د طالبان حکومت دا ادعا رد کړې وه.
د پاکستان لخوا دا ادعا چې په دغه هیواد کې وروستیو نامنیو کې د افغانانو لاس هم دی څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له پخواني ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي عزیز مارج سره مطرح کړي.
د ډیپلوماتیک اصولو پر بنیاد خصوصا د کرماسون ویانا او شیکاګو د 1968 کال را دی خو هر دولت چې په بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري وزارت خارجه له طریقه کولای شي خپل اسناد درایه کړي یا هغه دولت تورند هغه کولای شي اسناد او مدارک غواړي د پر بنیاد باندې اقدام کې بیرته ډاډ ورکړي او کني بیا نو نه حق ده چې هغه یو حقوقی اعتبار دوم لکت ده یا عزت و عبرو اعتبار ده که دولت ده تاوان رسی زر رسی تا بیا برتا محارکی گی و دلکی سودی پا دیگتا منده پر مزرط واری پاکستان ادا کهی پر افغانستان ده اما هستان نولان گینت ده افغانستان دولت دین اکره اسناد و لاسوندون اتر واری متاسفانه دوی خپل اداف ده یو داس نړیوال تخی چې افغانستان نامن ده دوام خپل پلا چې زه د تورستانو ملاتړ نه یم او دلته روزلې ما نه ده بلکې افغانستان ده افغانستان درېیم نړۍ ته ښیي که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخې ته بوزئ زه د یو مجري هېواد په توګه ما ته کمیشن را کوي یعنې دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي دا کار نه کوي او نړیوال ته ښیي چې د افغانستان کنټرول دې مالاس کې ده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي ترڅو خپلواستي کړو.
مارج صاحب، پر یو بل تور پورې کول په وس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترنګلې کولې شي تاسو په نظر باندې؟
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښې اړیکې نه لري او نه یې دوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دوی وایي چې سب سے پہلا پاکستان کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خانه خاصه دښمني کوي ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي باثبات نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګه ته توکي دي هر څه او همداسې کوی چې لاسوهنه وکړي او دلته ډلې تپلې جوړې کړي او خپل لاس پوی زده کړي نو هغه هیڅ وخت نه غواړي دلته مضبوط او با قدرته ثابت دولت افغانستان او تر شا یې هندوستان دي نو دوی پالیسي همدا ده.
طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي؟
متاسفانه دغه 50 کاله څه کم ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي. دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتو سره دوی ارتباط لري او هغوی دوی ملاتړ کوي د هغوی سره اړیکې ساتي او پال داود خان له کودتان نه دې خواته ملت سره خبره شریکه شوې ده. همدغه ضعف دی حکومتونه همداسې حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شول له منځه لاړل او طالبان هم په پاشلي سره همدا کار کوي. ورځ په ورځ انزواډ نفرت زیاتېږي، ملت فاصله اخلي، ملت خپل حقوق تر غواړي، خپله دغه په موضوع سره مطرح کول، کورنۍ او بهرنۍ سیاست له ملت سره شریکول دا خپله د ملت حق ده او دلته د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کینه دوی طرفه قوي پالیسیان جوړ کی بارنه سیاست د نړۍ په کچه سیمه په کچه د ګاون په کچه او په کور دن اصلاحات من سره متاسفانه دا کار نه کیدل کنه. بل طالبان د پاکستان پاک لمن د لوڅنار مزبم کاری موږ ګورو د ایران یا ازبکستان یا نور هیوادونو د تاجکستان کوم خبره وکړي دوی خبرګون خښي اما پاکستان ته لوڅنار مزبم خښي ځکه دوی یا تزوان کړی اوس موږ سوداګري او بازې بزنسونه تجارتونه دا مسایل هم هلته دي، کورنۍ هم کېدای شي ډېره پورې هلته وي نو دغه مجبوریتو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دینه هم یېرېږي ځکه یو په 2000 کال کې تکرار شه کله چې امریکا یرغل وکړ طالبان بېرته مجبوره شول پاکستان ته دوی نه دینه هم یېرېږي که بیا داسې یو پېښه وشي دوی بله لار نه لري غیر دې چې پاکستان ته لاړ شي.
عزیز مارجو پخوانی افغان ډیپلومات چې د پاکستان د چارواکو د ادعاو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د غیوات پولیسو پرون نیولی او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمیر یو شتنو او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو د لزر پاکستانی کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی.
ده هزاری دادن، ما شش نفر اونجا ماندیم، پول ندادیم، با آخر کوی شش نفر دیگه هم رفیقای ما بود، پنج نفر دیگه.
ده افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیس او ده او شل نور افغانان د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې له کوم دلیل پرته نیولی وو. دا چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادعا وکړه چې له قانوني اسنادو سره سره پاکستانی پولیسو د دوی د خلاصون په موخه له هر یو څخه لس زره پاکستانی کالدار اخیستي دي. دا وایي ورسته یو څو ورځو کې د ویزې موده تمدید کړي دا او په قانوني توګه په پاکستان کې د پاتې کېدو حق لري. د د په وینا له دوی سره د پولیسو چلن لسپکاوی ډکو او دوی ته ویل چې له دوی څخه د پیسو اخیستلو په اړه باید رسنۍ او تڅونه وایي.
یک نفر اومد اونجا از افغانو خود مو
زموږ له افغانانو څخه یو کس هلته راغی او وی ویل د یو نفر پر سر شل زره کلداري راکړی چې له موکړي موږ ویل چې موږ پیسې نه ورکو موږ ویزې او پاسپورتونه لرو موږ چې یو ورو نو کسانو ویزې او پاسپورتونه نه درلودل او د ښار ټیکټونه یې درلودل نورو ټولو ویزې او پاسپورتونه درلودل
یو بل افغان کډوال هم چې د شنبه په ورځ د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او ازادي راډیو ته ویل
موږ له ثبت او راجستر وروسته هغوی په مستقیم ډول له موږ څخه وغوښتل چې هر یو لس زره کلداري ورکړو. موږ وویل چې زموږ جرم څه دی؟ زموږ ټول اسناد بشپړ دي، موږ هیڅ جرم نه دی کړی او یا زموږ اسناد بشپړ نه دي. سره له دې چې زموږ ټول اسناد بشپړ وو، له هر یو څخه یې لس زره کلداري وغوښتې. یو شمېر کسان چې هلته وو پیسې یې ترې وغوښتې او هغوی یې راخوشې کړل. زموږ یوه ډله یې راولېږله او یوه ډله چې زموږ هلته پاتې وه تقریبا پیسې مو ورکړې.
تر دې مخکې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځ کاکړ هم ویلي وو چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید سرچینه ګرځېدلی ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغه ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلې. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفي وایي چې څو اونۍ وړاندې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو پرانیستی لیک د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو ته استولی وو.
موږ په اسلام آباد کې میشتو کډوالو یا د افغان مهاجرینو شورا د اعتراض په نوم یو پرانیستی لیک ترتیب کړ چې له 1500 ډیرو کډوالو لاسلیکونه پکې وه. موږ دا لیک د ملګرو ملتونو دفتر استازولۍ ته واستو. موږ په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړه، پارلمان ته ولاړو، بشري حقونو ته مراجعه وکړه، خو دوی کې هیڅ یو موږ ته شین څراغ نه دی ښودلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دغه راپور تر خپرېدو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو ترڅنګ چې کلونه کلونه کېږي په یاد هیواد کې میشتي، په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته په زرګونه نور افغانان هم بیلابیلو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوي او شکایتونه کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه نیټه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکی کې 40,000 کسان هغه وخت ووژل سول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دوغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیځ ښار هیروشیما کې نن جوړ شوی مراسم ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان، د وژل شویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل سویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حمله د کلیزې په مناسبت په یولامیا کې ویلی وو ځینې هیوادونه یو ور بیا په بیباکانه ډول اټومي توري شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دی وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړی و چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد اړیکې زینو کتونکو ته لوړو ژورو ډک ښکاري. یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دغه روابط ډیر ژور دي، دواړه لوري ظاهري اختلافات لري. په دې اړه احمد شیبر دغه تحلیلي او مفصل رپورټ چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د اګست په لومړۍ نیټه خبرداری ورکړ که د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونه نیول شوه نو پاکستان بیا د حق لري چې په ترورستانو پسې افغانستان ته ورشي. د دې په ځواب کې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل که اسلام آباد څه اندېښنه لري له موږ سره دي مخامخ د اندېښنه شریکه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د اګست په 15مه په لاهور کې د اداري فساد په تور په خپل کور کې ونیول شو تر نیولو دوی ورځې مخکې د یوټیوب له لارې په یو بیان کې د ښاغلي مجاهد په څیر خبره وکړه او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت یې تورن کړ چې له افغانستان سره د شو اړیکو د ټینګېدو فرصت یې له لاسه ورکړی دی.
افغانستان کی وو حکومت آئی جب امریکا وہاں سے گیا
کله چې امریکا ولاړه افغانستان ته داسې حکومت راغی په یاد مو وی چې دا تر ټولو ډیر پاکستانی پلوه حکومت وو ځکه چې پاکستان د دوی او امریکا ترمنځ د سولې خبرې تر سره کړې. په ټوله نړۍ کې او په شاوخوا کې دوی تر ټولو پاکستان ته نږدې وو او دوی له موږ سره د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې د غنی د حکومت په وخت لا د بشپړ ملاتړ اعلان کړی وو. له بده مرغه زما حکومت نسکور شو. نن که بلاول داوای چې موږ افغانستان ته په ترهګرو پسې تللی شو نو مهم سوال دا دی چې دوی څو ځله په خپل افغانستان ته تللی دی.
عمران خان زیاته کړه کله چې په کابل کې حکومت بدل شو موږ له هغه سره د بشپړې همکاري خبره وکړه او موږ ته په کار وو چې هغه وخت له دې موقع بشپړه ګټه ترلاسه کړو او څه ستونزې چې له افغانستان سره شته هغه ټولې هوارې کړو او طالبان دې ته تیار وو. د عمران خان د دې خبرې په تایید چې له افغان طالبانو سره د خبرې وشي په کابل کې د پاکستان پخوانی پوځي اتشه سعد محمد الجزیره تلویزیون ته وویل چې د فبروري په میاشت کې چې کله پاکستاني پلاوی کابل ته ولاړ تر هغه وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه کم شول. د پاکستان واکمن ائتلاف پی ډی ایم بیا عمران خان تورنوي چې کله په 2020 کال کې د افغان طالبانو په منځګړي توب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړل په نتیجه کې د ټي ټي پی په زرګونو وسلوال پاکستان ته ننوتل او پاکستان د ټي ټي پی ګڼ زندانیان له بنده خوشې کړل چې تر اوسه دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک په دې باور دی چې د طالبانو تحریک یو پروژه ده چې پاکستان یې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې د دې لپاره مخته بیایي چې دوی په افغانستان باندې غلبه پیدا کړي او دغه هیواد یا خپل 5م ایالت کړي یا یې په یوې تحت الحمایه سیمه بدل کړي. خو تحریک طالبان پاکستان ډله پر کابل د 2000 لومړي کال په اګست کې د افغان طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د پاکستان پر ضد په یوه شورش بدله شوې ده.
ټي ټي پی دلته کې بندیخانو نم کابل کې خلاص شول او د امریکای چې کوم سلاب پرېخي وي هغه برخه هغه ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. پښتونخوا ایالت کې ډیر په لویه کچه عملیات شروع کړل او دیزلته عملیات چدی دا بدل پدی دی چې ایواز ترګری عملیات نه کوي. دوی یو شورش دی او بغاوت دی ځکه چې په سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کوارټ کې بنو کې هر ځای ده پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتلا دوی هم داسې اعلان کړی دی. به خبر دادا چې دوی حمله چې دی د کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي فرنټیر کور باندې کوي اف سی دریم ادا ده پاکستان پولیس مخانو نه نیسی پختونخوا پولیس والا ډیر تلفات ورکړل او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډیر جدي دی هغه دا دی چې دی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه پنجاب د پاره بلوچستان د پاره هم سازمانونو اعلان کړل او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي
د دوه بیا کلن عمران خان په ګډون په پاکستان کې ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان په شپږ اویا کلن تاریخ کې سیاسي واک د ملکی حکومت په وخت هم د پردې شاته د پاوس په لاس کې دی دغه ډول څرګندونی او د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې له افغان طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغان سیاستوال د اسلام آباد او د کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په سترګه وګوري د امریکا په وینسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد چې یو وخت ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاندو اسد رادو ته وویل
موږ د جمهوریت په محل باندې تل د اسناد او شواهد پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ د کرښه په اغزم تار نیولې ده او هغه مال اخلي واک دوه زره شل کې چې دوی ویلې چې دوی دوه نیم زره نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعاله دي او هېڅ امکان نه چې ترهګر دي د دغه اغزم تار څخه راواوړي او همدارنګه دې بیا د دغه دوه نیم زره پوستو څخه راکیسي افغانستان ته راشي
ښاغلي آزاد زیاته کړه چې نن څنګه دا خبره حکومتني چې له افغانستان څخه د پاکستان غاړې ته وسلوال اوړي او هلته عملیات کوي پر پاکستان د یو شمېر افغان سیاستوالو دا شک تر دې بریده دی چې په دوحه کې د 2000 شلم کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د تړون شاته هم د پاکستان پوځ حضور درلود د چارو کتونکو شینکی کړو خیل وای
په خبره اترو کې د باجوال د ټیم رول ډیر مهمه کومه لوبه چې وغیر بین له ټولنه خاصه تر امریکا سره وکړه او دا خلک پیسې وغول اول او مختلف تصویر یو ته په لاس ورکړ ځکه چې اساس تاسو وکړئ د مخه د مذاکرات ټیم کسان اساس په کار
او بخښي هغه له کړو خل او بخښي ولې افغانان د فکر کوي چې د باجو په شکل باندې یو نفر چې په خپل پاکستان کې هم سیاسيون سخت انتقاد پی کوي د امریکا د متحده ایالاتونو غون یو ستر ملت چټول غرب هم شاته ولر د غلطوي او تیر باسي
نه نه فکر نه کوم دا څه ده چې امریکا د پاکستان له اردو له استخبارات سره د څلويش کلم د یو ستراتیژیک پارتنرشپ درلوده ځکه چې هغه په ظاهر اندی لپاره یو لوی خدمت دا کړی چې د وخت شوروي د ناکامول یا دغوی ننګول په مقابل کې همدغه پاکستان پوره پوره ګټه واخیسته او استفاده یې وکړله الان چې که تاسو د حمید ګل هغه واورئ حمید ګل وایي چې موږ شوروي ته مې د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ د افتخار ایسای ته زه او د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع
باندې خیر دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي
دا کار دی کړی دا کار کړی دا همیشه د پاکستان همدغه خلیلزاد له همیشه له جی ایچ کیو سره ملاقاتونه
د افغان طالبان پر ضد د پاکستاني سیاستوالو خبري ځینو ته د دې لپاره ساتي ښکاري چې پوز سندې ویلي خو کله چې د جولای په 12مه په جوب کې د پاکستان د پوز پر یو مرکز برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا په دې حمله کې نه عسكر او 15 تراګر ووشل شول دوی ورځې وروسته د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر وویل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان خوندي پټنځایونو او آزادانه فعالیتونو ته جدي اندېښنې لري لدی سره د افغان طالبان او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیات شوې د جنرال آسم د دې خبرې په جواب کې چې طالبان د دوحې تړون تشمن پاتې شي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په جواب کې وویل چې د دوحې تړون له امریکا سره شوی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي په دې پسې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف علي دراني کابل ته په تری ورځني سفر ولاړ د دې سفر پر مهال شاغلي دراني د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او تردیل د نکتن ورسته د طالبانو په اعلامیه کې د متقی په وینا راغلل چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسېبي او د دوی هڅه ده چې په سیمه کې امن او ثبات تکرار شي د دې مثبت اعلامیه اثرات لانه ورسنی شي چې د جولای په 13مه په باجوړ کې د پاکستان د واکمن دیموکراتیک ائتلاف یا پی ڈی ایم د یو مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه ځان وژونکو بریټ وشو په دې حمله کې لشتر لشه څلور پنځوس تنه ووشل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول که څه هم د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه واخیست هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره په دښمنۍ ده خو پاکستاني چارواکو کابل ته د تور ګوته ونیوله د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل چې افغانان په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري تر دې مخکې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو افغان کډوال په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن کړي وو خو د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي امنیت ویان جان کربی دا تور رد کړی دی چې افغان کډوال دی په تروریستي هڅو کې شکیل وي.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
پاکستان دا تور هم لګولی چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته تللي دي او هلته یې بریدونه کړي دي. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا رباني کر د اګست په دوهمه د پاکستان له آچ تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په نامنیو کې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو پاکستان ته ورغلي دي. د چارو کتونکی افراسیاب خټک په دې نظر دی چې اسلام آباد په خپله محاسبه کې تیروتی دی.
د ټي ټي پی والا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان به همیشه دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو دی به چې د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي او دا هغه چې کوم دي ټي ټي پی چې دي د هندستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډي اس په نوم یې چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګیدل چې اصل کې دا ټي ټي پی او طالبان خو یو خلک دي او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای از پاکستان اتباو مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو. الته کې جنگ کې برخه غسه وا هغه نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغه د امیر نه او د هغه اطاعت کوي او د هغه اوامر مني.
د ملګرو ملتو امنیت شورا هم د می په میاشت کې وویل چې افغان طالبان پاکستانی طالبانو ته د یو سیمیز ګواښ په سترګه نه ګوري، هغوی ته د اسلامي امارت د یوې برخې په سترګه ګوري او د همدې لپاره د ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د یو منتاریا کوبای چې د پاسه څلور لکه پاکستانی کلدارو پوری رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پودری مالونه سرک شي تر درې لکه واټه فریزان سي او سوري تر څلور لکه شل زره پر سوداګان کېږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشلل سوي معتادین د احتیاط د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونه ما به ایران شونزه ایفیده سانه شما
کورمه پی ایران که دی او شپار سوال از کاله که گی چه معتاد شویم کنیم روز که میجوان دیر پا تکلیف تیری گی.
دا چه دا معتادینو دا درملین پا بحیر که دا بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو سبرا مهم دی. پا دی علمو دا معتادینو دا درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمارا که کردی.
فکر ته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی چې سکتګي راسي مریض به هماسې مریض رخصت سي.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د احتیاط له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
خزه وهل ټکوله په چورو په سیخانو وهل لسخت وهل او سکنجو له امله خزم په نشو سره تخت
او د پروګرام په پای کې وبزړه پورې ډرامه لرو.
مشر یو خزره غلی ده وهل سره وینم
اشتیا زانه د کسبین سره
زانه د زانه.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسیدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 50,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار د میوند د فراه ولایت د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشئی مواد آزاد خرڅي یا د خرڅولو او رانیولو لپاره په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسی کال په منی کې د تاریاکو د یو من بیه نږدې 3 لکه پاکستانی کالداری وه، خو سږ کال نږدې 4 لکو پاکستانیو کالدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تاریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تاریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تاریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر 3 لکه واتیا پرې ځانه سي، او سوری تر 4 لکه 40 زره پرې سوداګانې کېږي، او 20 صافي غواړي په 1 لکه 45 زره. د شپشنې میله تر 3 لکه 60 زره تر اتیا پرې سوداګانې کېږي د تور مال، او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4 لکه 10 تر 15 پرې داسې سوداګانې کېږي د شپشنې په میله کې.
پروسږ سږکال د عقرب په میاشت کې د هلمند ولایت په ګرشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تاریاکو د یو من بیه 3 لکه 15 زره کلداری وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تېرېږي، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي، او نشه یي مواد ازادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برطانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100 زره هکتارو څخه تر 100 زره هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنی چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 1.5 لکه ساعتي بیکه میشنه غواړم هر سړي چې مال درلودی.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تاریاکو د یوه کاروباري اواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ د لارې د تاریاکو بیې ټاکي، او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبه بازار کې تاریاک رانیسي. برېتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تاریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تاریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تاریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشې موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته دې د افغانستان د تاریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمه هیوادونو کې په کافي اندازه تاریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشړل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دی، وایي د کورنۍ او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درولنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې په نیمروز او فراه ولایتونو کې درولنه سوي، وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ، او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشړل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي، او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی، او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، دی وی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري، او باید کندهار ته واستول شي.
او بچیان لرم شل ورځې کېږي چې له ایران څخه راغلی، او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ را ووهه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درځم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 5 جنازې ولیدې.
خوش پک څلوېښت کلن عین الدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی، او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای اوس بیرته معتاد شوی دی.
کور مې په ایران کې دی، او 14 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي. کار نشته، ګراني ډېره ده، او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ را ټول کړي کیمپ ته مو وړي، په کیمپ کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیمپ څخه روغ راوځي
کله تاسو را د همکاري وکړ چې ایران ته دی واستوي ښه خبره ده، خو دلته دی خوشی کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې ووسي بیرته معتاد کیږي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلي دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې 8 بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې 1 بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویان ګل محمد قدرت وای په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شوی او معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
د نیمروز معتادین چې په ډېره لوړه سطح معتادین درلودل، ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل، نو په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,618 کسان موږ د تداوي لپاره استولي دي او نور دا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,269 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د احتیاط د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متی الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د احتیاط د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څنګه چې یو ناروغ د زهر کشي د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحلې کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي. وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د ارواپوهنې څومره جلسو ته دی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دی لاسته راوړي.
د احتیاط د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پرورتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وقت او زمان تعلق داری په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیب لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې 15 نه تر 90 ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښت زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آگاهی له مواد مخدرونه زخته کامه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي، او بستر کې هغه سره د کورنۍ لخوانه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص معتاد سي، او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کیږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خصه پیدا کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې ده شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوس اوسېږي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه سکخ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات د هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي؟
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې دې مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دې څخه وکړي، او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دې تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دې کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تکتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړي، نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فاملی کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیقوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تیره نه شي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی، یا هم د کانسولر لخوانه او یا هم د کلاینټ مراجع لخوانه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي، ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیورتیا مرحله که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي، او یا هم یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر لخوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي. او مریض باید په خپل کانسولر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداری هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسېږي، کورنۍ باید ورسي د دې احوال پرسي لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي، مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسېږي، او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهي پیدا کړي له درملنې نه، او د مریض سره برخورد او کولی شي، او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتېږي باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کېږي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي، او خپلې ټولې ځمکې یې خرڅ کړې او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلی په کلی ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامن ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا په خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زامن مې دي چې دغه په اول کې ډېر ښه ځوان برابر چې د دوه ورونه ولو بیا د نشې شروع کړې. په کلیو کې فکر کا سوال کا بیا په نشې شان برابروي او بیا یې گزاره په غت له ما کې مشه لا کړې دي. ما په پلسر وړې د کلی یو مشر و، یو د مسجد امام را سره و کور ته ورلو. د ویلو دا ما نه دي ولې په شکل مې په کور کې تلاشي وکړې د کر پیدا سو د په ذهن کې درته وویل چې زه به له تا سره بد کړم بارېږم به تاسو بدماشي را سره واخیست. ښځه یې وهله، ټکوله یې، په چړو په سیخانو یې وهله. له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځه په نشه سره اخته شو. د دې د ځان ملګری جوړ کړو، قریبانو جنجالونو سره وکړو، تکلیفونه وکړو، چې ځکه چې غوته اوس خپله کور ولاړ د خپلې کور هم هغه بېزاره دي. دې حالت یې رسولې ده د سیمې د خلکو د کلي د خلکو تر پام داسې بد راغلي دي چې بالکل نه اړیکې ورسره لري، نه سلام ور اچوي، د کور له مخې نه پرېږدي، په باغ کې نه پرېږدي، د کمشانې له څنګه نه پرېږدي، ځکه چې دوی په ټول کلي منطقه کې دی متهم دي چې غله دي، مطلق غله دي. له مو یو خواته یو بل کلی له دې شمشانې را وړي دي، په دې کور کې بیا په بل سړي خرڅې کړي دي. بس کله د شمشانو والا دی ګر کو چې ولسوالۍ ته راوړ، داسې اقرار وکړ ما په پلانې خرڅې کړي، طالبانو هغه ګر کو د ویل ما دغه سړي روپۍ راکولې، ما به د خلکو شمشانې ته راغلا کولې، ما پر ده خرڅولې. 500 تولک کالدارو د دې په کلم خرڅ کړي دي، ځکه و باغونه لکه د انګورو باغونه او ځمکه مو پر اده کې دي، ځکه د خصونه مو دي. دا نه بیا پر یو میګي مر کړی دي، پر یو ګوبوله کې شمه شو یو مر کړی دي، په 15 بار بوټي یو مر کړی دي. تل تک نه لري، نه لري، نه لري، د دې چای د خوراک لاس نه لري، د یو کټر کې وکړه دا دیک نه لري، مطلق یو خونه دا کمبلم نسخه خبر د سیمې خلک وي ډېر تر سوولې دي چې هغه له دې روینانو دا یو روینین نه د ماده وکسد ته کړی ده. هر کله لس 15 12 شپه 2 3 د روینان هر کله لري. دا په ایران کې دنه شوخت سیوی دي، ځوانان خو نو دمو په کلی کې تازه نوي ځوانان شپه و پخته کړی دي. د دې ډېر کاردار کم و شي، د خپل نشي مشان خرڅول د پړوی خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به چا مالی یو تر وړي او چا به د کور کې شمشو تر اغلا کړی او چا به ما ګو تر اغلا کړو چا به کور لاندې اغلا کړی و. دا د ټول شان تراول د ځینې خپل د ډیرو په مقابل د روینو کې بیا څکل د کلی خلک و درې پر دې دغه د نشي شان بند کړل. چې دلته به د پرتې خلک نه راولي، دلته بشارو په سات نه جوړوي، بیا یې بند کړل. د حکومت تر وخت سره د روغتیاي مرکزونه نشته چې دغه نشي شان خلاص کړي. د مو پولیسو څخه په لښه یې نشته، دلته اوسې بندیان کړي ول د تی پرې کوش په تاوی نه پرو بیرته ترغب چې بتر سول. حکومت هم دا خواهش ته چې دغه روغتیاي مرکزونه جوړ کړي او ټول کې تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي د کارونه وکړي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، زادي د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د زرغونا د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده. دا د خوارزواکۍ له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډرې شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یو افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولای. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرلپسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کېدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بله پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دی ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما هو لنګ یو غنې می دې په جوړ تا واخلم.
شکر ځوانه ولاشه کارو کا یا له او چات خپور کا
یا هغه کا هم ولا انا لا سکیږي او پورا ولا کا زوګرا کوي.
نو ماشوم خو هغه دی، هغه خو په دې نه پويږي چې په کور کې پیسې شته کنه. باید یو څه ورکو.
بس نو یو څه ورکم کنه.
نو څه خوري ورکم؟
انا خپلې شیدې ورکم کنه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنځینې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دي ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. هغه ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بندر وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سره وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بېننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، خیر راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، سال دي دي، ښه جوړه یې.
شکر تاسې
پیاسې. دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوي دي، د لوږې ژاړي. په کور کښې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا. سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کوم چې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ولې دې سره وینم؟
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کښې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلی یې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم. له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالي پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله او هېڅ کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول دې خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګورې؟ یا خدایه، دا زما دې بې غیرته میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ستر بود جانان کی زما کھولی جہان ندی وا دیکھ ل دنیا زو گستا د دنیا نا ستر بود جانان کی زما کھولی جہان ندی وا دیکھ ل دنیا زو گستا د دنیا نا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی
تا دستی کندر پروته گورا دا فقیر کچکولی تا دستی کندر پروته گورا دا فقیر کچکولی تا دستی کندر زیم دا سخیان و دا سومان گدانیم و آدیخل دنیا زو بیزگا دا دنیا زیم دا سخیان و دا سومان گدانیم و آدیخل دنیا زو بیزگا دا دنیا سترگ دی جانان تزم خون دی جهانون دی و آدیخل دنیا زو بیزگا دا دنیا سترگ دی جانان که زما خوری جهانون دی و دخل دنیا زوگی استاد دنیا